روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته خرغلست قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شفی عیار کوي په نننۍ خبرونه کې د حفظ صحه پر اهمیت خبرې کوو حفظ صحه یا نظافت نه یوازې د ژوند د کیفیت او څرنګوالي بلکې د ناروغیو د مخنیوي لپاره هم مهم بلل کیږي د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د څښاک اوبه او د ورځني نظافت رعایت هم د انساني روغتیا او هم د غوره ژوند لپاره ډیر مهم دي د WHO د ارزونې له مخې پاک لاسونه د سترګو د تراخم او له خاورو سره د تماس په نتیجه کې په ماشومانو کې د چینجیو د ناروغیو مخنیوي کولای شي په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې او حتی په ښارونو کې د حفظ صحي وضعیت ډیر خراب دی ماشومان او لویان په یبلو پښو کارونه کوي ګرځي او لوبې کوي او تقریبا ډیر خلک نه پوهیږي چې د لاس مینځل څومره اهمیت لري WHO وایي پاک لاسونه چې د حفظ صحي یوه ډیره مهمه برخه ده نه یوازې د روغتیا مهم شرط دی بلکې د ژوند د شرایطو له ښېګڼې په ښوونځیو کې د ماشومانو له اغېزمن حضور او زده کړو او انساني وقار سره مرسته کوي او دا امکان په لاس ورکوي چې خلک په روغ چاپیریال کې ژوند وکړي ملګرو ملتونو له 1990 کال څخه تر 2015 کال پورې یو پروګرام پیل کړ چې هدف یې د لاسونو د مینځلو د اهمیت په اړه معلومات ورکول و WHO خبر ورکوي چې د دې پروګرام د تطبیق په پایله کې په ټوله نړۍ کې د نس ناستو یا اسهالونو له کبله د مړینو شمیر نیمایي ته راکم شو د روغتیا د ژوند شتمنی په نننۍ پروګرام کې له خپل میلمه ډاکټر شیر سره د حفظ صحې پر اهمیت نورې خبرې کوو او عملی لارښوونې ترې اورو ډاکټر صاحب شیر له جرمني نه له موږ سره په مستقیمه اړیکه سره دی ډاکټر صاحب خبرونې ته ښه راغلاست
زما د مینې ډک او درانه سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم ډیر ستاسو خبرونه کوم چې خپل خبرونه ته مو را دعوت کړم ما تقریبا 15 دیرش کاله په رسمي ژبه پښتو خبرې نه دي کړې ځکه نو معذرت غواړم که چیرې کومې اشتباهګانې را باندې راته وشي مهرباني زه ستاسو په خدمت کې مهرباني وکړئ ستاسو پوښتنه
مننه ډاکټر صاحب حفظ صحه یا هایجین چې په انګلیسي کې ورته وایي یا موږ په نظافت ورته وایو په مکتبونو کې مهم په یو مضمون درلود د نظافت په باب دغه عمومي وضعیت د نظافت په اړه لمړی لنډ رڼا واچوي په افغانستان کې وضعیت څنګه دی وروسته به بیا نورو پوښتنو ته هم لاړ شو مهرباني
من نگرانم نظافت نه تنها با انسانانو که حتی حیوانات هم نظافت به زن بادی قبلوی که چیره پشو سپی مگه که دست نور حیوانات و گروه یا مچه دوی دی خپل زن دی پاکوالی دی پاره همیشه به تلاش کردی او نغوار چی که میکروب یا ناور شاید دوی به زن که انسانان هم همیشه د خپل پاکوالی لپاره د خپل خوراک لپاره پامدې هڅه کوي چې د ناروغۍ نه مخنیوی وکړي نو که چیرې موږ دغه څو کاله پخوا د کورونا د مرض سره سم موږ ته ډېره دقیقه شوه چې پاکوالی نظافت او د میکروبونه ځان ساتل څومره مهم کار دی تر هغو پورې هر څوک پوهېدل چې لاس مینځل ضروري کار دی مګر وروسته د کرونا څخه یو ځل بیا خلکو ته جوته شوه چې څومره مهم دی پاکوالی نظافت یعنی په ډېر جزئي یو تماس سره کېدای شي میکروبونه او ویروسونه د یوه انسان نه بل انسان ته حتی د حیوانات نه انسان ته او یا د نورو ځایو څخه انسان ته ورانتقال شي ځکه نو لومړی شی ټوله ته ډېر مهم لاس مینځل او پاک ساتل د خپل ځان دا د ژوند او د صحت یوه ژمنه ده
ډاکټر صاحب اکثرا موږ وینو چې په کلیو کې مخصوصا په کلیو کې البته په ښارونو کې هم وضعیت ډیر ښه نه دی مګر په کلیو کې ماشومان ګورو په ډیرانونو په داسې ځایونو کې چې هلته ډیر کثافات دي هلته ګرځي بېغامه راځي په مخ لاس وهي، په خوله کې لاس وهي، پوزه کې وبخي، په سترګو کې لاس وهي، دا د مونږ د حفظ صحي وضعیت. البته داسې نه ده چې په عامه توګه په افغانستان کې داسې ده، ولې په هر صورت دغه پیښې چې ما اوس یادې کړې دا مونږ ډېرې وینو. د دې په باب راته ووایاست چې اغېز یې څه دي، یا ناوړه اثرات په ماشومانو مخصوصا، البته په لویانو هم بې له شکه چې تاثیر لري، خو د ماشومانو لپاره خاص زه تاسو نه پوښتنه کوم چې د دې اغېز په ماشومانو څه دی.
مونږ معمولا د خلکو نه یو چان یو څو غوره فلانی نفر داسې شو فلانی داسې شو، مګر هغه جدي مشکلات چې د هغوی سره تبابت سر و کار لري، هغوی سره خلک کم معلومات لري، ځکه مونږ په ورځ کې ډېر انسانان چې دغه مرضی سره امراض سره یا ناروغۍ سره ارتباط لري او ورباندې مبتلا دي، د هغوی سره ډېر زیات کار لرو، او په نورماله ټولنه کې هغوی دومره سره کار ورته نه دي او دومره جدي نه نیسي. او هغه ټولنه کې چې علمی سویه د پوهې سویه ټیټه وي، هغوی په دې شانه کم پوهېږي. نو په دې خاطر د افغانستان په ټولنه کې چې بدبختانه یو زیات شمېر خلک بې سواده دي او یا د عمومي پوهې نه څخه لرې پاتې دي، ډېر جزئیات او د میکروب په نامه باندې یا د ویروس په نامه باندې دغسې اصطلاحات سره دوی اصلا بیخي بلدیت نه لري، ځکه نو په خپل په خلکو کې دوره نه معلومیږي چې دوی د مرضی علت څه دی. ډیر خلک د پریان وهلی، د جن وهلی، د پسترګو شوی دی، د نظر شوی دی، د دغه سو اصطلاحات کار اخلي نسبت دی چې مثلا وپوهیږي چې دوی اصلي علت څه شی دی. بله خبره دا ده چې یو طبیعي دی ایمون سیستم، یعنی د بدن د مقاومت سیستم، د په طبیعي توګه طبیعي چې هغه تحریکیږي او بدن ورسره مقاومت څرګندولی شي. دلته په علمي توګه ثابته شوې ده هغه ماشومان چې په ښارونو کې ژوند کوي، زه مطلب مې دا د اروپا او امریکا ممالک دي، نسبت به هغه ماشومان ته چې په کلیو کې د ژویو سره ارتباطات لري، او د ښاري ماشومان چې ډېر زیات کم د ژویو سره او یا د نور طبیعي موادو سره ارتباط لري، په دغه ماشومانو کې د ښاري ماشومانو کې دغه د حساسیت او د زیاتره د تنفسي ناروغۍ شمیر زیات دی نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو په هوا آزاد هوا کې او د مختلف حیواناتو سره کار لري، ځکه بدن د ورسره مطابقت پیدا کوي او د بدن مقاومه ارګان یعنی ایمونی سیستم تقویه کیږي، او په دې توګه کولای شي چې د ډېرو ناروغۍ سره مقاومت وکړي. ځکه نو په افغانستان کې یو زیات شمېر ماشومان چې دغه حالات سره مخامخ دي، هغوی په اندازه طبیعي توګه د هغوی مقاومت زیاتېږي. مګر دا په دې معنا نه ده چې باید ماشومان ټول په خاوره کې باید لوبې وکړي. چې
ډاکټر صاحب وبخښئ، دا باید یو توازن ولري، یعنی په یو حد کې باید دا همدغه معافیت چې تاسو وایئ د میکروبونو یا وایرسونو سره د تماس په نتیجه کې په وجود کې انسان په وجود کې مخصوصا د ماشومانو په وجود کې پیدا کیږي، دا باید یو تناسب ولري چې مثلا له دې اندازې نه که زیات شي نو دا بیا د وژونکو ناروغیو تر سرحده پورې رسیدای شي. همداسې ده؟
همداسته، بالکل همداسته. اوس مثلا که ماشومان په خاورو په نور ځای کې لوبې کوي، وروسته له هغه نه وروسته له لوبې نه باید حتما خپل لاسونه پریمینځي، ځکه په دغه ځایونو کې چې دوی لوبې کوي، خصوصا په داسې هیوادونو کې لکه افغانستان چې هغول ته عمومي حفظ الصحه شرایط آماده نه دي، مثلا ډېر خلک د توالتونه او د بدرفت څاګانې هلته په رسمي رقم په مدرن توګه وجود نه لري، او متاسفانه چې دغه ټول بدرفت په کوڅو کې د حیوانات او د انسانانو فضله مواد هر چیرته پراتی وي، په همدې سبب د ناروغېدو امکانات په هغه ټولنه کې زیات دي. یو له دې خوا، بل له دې خوا چې خلک خپله د نظافت امکانات کم لري، مثلا روان اوبه په ټولو کورو کې نشته، او یا مثلا د لاسو د مینځلو دپاره صابون یا د ضدعفونی مواد نشته، دا ټول د دې علت کېږي چې دغه ماشومان ډېر زر کېدای شي په ناروغۍ اخته شي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو نورې پوښتنې هم شته، خو دا اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه سره دی، د دې لپاره چې په ځنډ کې پاتې نشي له دوی سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه ووایاست. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
مانانا محمد ابي احمدي مغلانا مزنگ ولای محترمه جوړ لو سی کې ډاکټر سبان تو سلام الله علیه.
مانانا پرونه ته خره غلا ستاس خو زمونږ دایمي همکار یاست.
بله سر، مانانا تاسو ډیره مننه ورته چې ډاکټر سبان مونږ ته تاسو دغه احساس زامت نس پر کولای په ټول کې افغانستان خلکو غوړه تاسو به تر مدني چې ډاکټر سب چې ویل مونږ ته بیا غوړې اوسې تقریبا اس بل سي ته وګورو د څه خاص ته وجو په ټول کې یو کړو نشته افغانستان کې افغانستان کے ډیر ماشومان دي نه وګوره چې په ناسنا سیاخته دي تقریبا وګوره سره بغل وي او رقم سره بغل نشي ډیر مکروبي سوي یعنی تقریبا ډیر دواګان باندې فکيږي نو په دغه باندې افغانستان کې مشکلات هم زیات دي نو دواګان چې وګورم کې کوي ته دي نو هغه ومن نشي ټول ګورو تکف سم خپل هغه خاص توجه خپل ورو ماشومان ته کوو یا ضرورت سندونه چې جګ دي نه زړه مرمنې یا زړه نه دي په دغه خپل دي معمول په دغه شت نه پاک وګو یا غیر شي او خاري تقریبا دغه استفاده کوي یا دا ماشمانو ګورو تا څه محترم نو کار ته موږ د سوي دغه بابا ان کې رقم ته مکروب خيري نو په دغه خپل باندې موږ ته تقریبا موږ ته خاص یو پرمون نه دغه ته توجه شي کوم ګره توجه کو تا څه محترم یعنی مرزي نه رغي مو کمی شي یعنی په دغه خپل باندې موږ خپل مقصیر ول شي خبره نو بل ډاکټر صاحب نن دغه پښتنه ولا شي موږ څه سره کوم ګوښ مشکو وګو یعنی دا غالي موږ ته وګو د زړه ته غیر شي دي په دغه خپل باندې یو
خوراک نظافت اساسی لار چار کمیدی چه دی ناروغی مخنیوی باشی
او بلکل امدای اصلی پختنه و البته دوی لغن مخ که یو تقریبا مفصل مقدمه هم درلوده چه ویلی مون پخپلا پا افغانستان که دیر لگا توجه که و دی ماشومانو حفظ صحی او پاکی تا میره بانی تا سخبل زواب ویست دوی تا
مهربانی محترم دوست دی نظافت عمومی اساسات ټول ته معلوم دی خو بیا هم د تاسو په توجه کې ما شومان کولای شي هر چي تلوب وکي دوی باید خپل لوب وکي خپل ازادي ولري مګر د دوی سره ډیر مهم دا دی چې دوی باید وپوهل شي په ډیر ماشوم ته یو نیم کلنی دوه کلنی سنه سال که ماشومان دې ته متوجه کی چې پاکی او نظافت چیرته دی یعنی هر څومره چې موږ د مخه ماشوم د حفظ صحت متوجه کو امر به دوی متوجه به خپل صحت او سلامتی ته نو هیڅ وخت نو وخت نه دی چې ماشومان ته دا ورپویول شي چې شی پاک او شی ناپاک دی او چې شی مریضی چې شی ده او له کوم لار نه سره کېدای شي چې مریض شي او څنګه دغه مریضی او میکروبونه د موږ بدن ته راځي او موږ ته یو مرض راچوي په دې خاطر هر څومره چې ماشوم مجرد چې په خبره راشي اته مخکې له غونه باید د هغوی سره پاکي نظافت ورکړه شي هغه څه چې موږ کوو ماشومان د موږ څخه همدا ټول زده کوي یعنې موږ د ماشومانو آینه یې ورته که چیرې موږ خپله نظافت مراعتوو لاسونه مینځو او خپله پاکوالی او نظافت ته متوجه وو ماشومان د موږ سره همدغه شی کوي دا یو بل په افغانستان خصوصا د کابل په ښار کې اوبه که چیرې د څاګان نه اخیستل کیږي دغه اوبه معمولا ښه پاکوالی نه لري ځکه اکثریت خلک خپل کالي چې مینځي خپل ځانونه چې مینځي دغه اوبه ټول په ځای په ځای په مځکه کې جذبیږي ځکه عمومي کانالایزیشن وجود نه لري او دغه اوبه د تصفیې لپاره بل چیرته نه ځي او ځای په ځای په اوبو کې په مځکه کې ننباسل کیږي او که چیرې څا دلته معمولا نږدې په همدغه منطقه کې او څاګانې دي او د دغه څاګانو اوبه صحي نه دي ځکه په هغو کې د صابون او د نورو موادو ورسره ګډ شوي دي ځکه نو اوبه باید اتمن کچیر امکانات لري چې د نل اوبه څخه استفاده وشي. که چیرې دغه امکانات نشته نو دغه اوبه اتمن باید د خوراک لپاره وایشول شي، وروسته له هغه نه دغه څخه استفاده وشي. خوراکي مواد توصیه ده که چې دغه نه څه رقم ګټه وکړي، مثلا که چیرې یو خوراک پخول کیږي او کېدای شي د بل ورځ څخه استفاده وشي، په ګرم هوا کې دغه خوراکونه په نه ساتل کیږي، نو که چیرې یخچال نه وي هغوی نه ساتل کیږي، ځکه نو باید د خوراک په داسې تنظیم شي چې هره ورځ تازه باید پاخه شي یا تازه مواد وي. سبزیجات، میوهجات په افغانستان کې زیاتر د حیواني کورو څخه او یا د انساني کور څخه استفاده کیږي، او خطر د دې وجود لري چې په هغه کې د مختلف پرازیتونو اګې پکې وي او دغه اګې کېدای شي د خوراک لخوا انتقال شي او د چمچوي مرزونه ماشومان او غټان ته پیدا شي. ځکه نو دغه سبزیجات باید تر څو چې ممکن یاد پاخه ټول او یا په روانو اوبو باندې باید پاک پریمنځل شي تر څو چې ممکنه ده چې په هغوی کې مثلا یو څه موده تا د مالګې څخه استفاده وشي، د په مالګو اوبو باندې پریمنځل شي، بیا نو کېدای شي د هغوی د خوراک لپاره آماده شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم په تماس کې را سره دی، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کړئ لطفا او بیا مو خپله پوښتنه ډاکټر صاحب شیر ته وایست.
مننه تا استاد خدای رو میلمانو ترنی کی له احترامات روند کوم.
وعلیکم السلام
ستریم شي کار دي تو خیم د زابل ولایت
تو حساب هر کلارس راغلی.
مننه. متا ستانه سیستاسي منځنۍ څه په ډول سپورني وی هم تر اوسه باندې و مو هیڅ پرونه نه دار وی دی نو کله نو پټه تو کوي اوس بیا ته الاس او خلاص شو.
مننه. تو حساب د خبرونه پروګرام اصلي موضوع حفظ صحه یا نظافت چې مونږ ورته وایو هغه دی، او دا چې دغه نظافت سم ساتل د ناروغیو په مخنیوي کې څومره مرسته کولای شي. اوس که تاسو په دې برخه کې پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ له ډاکټر صاحب شیر د خبرونه لمن منئ وکړئ.
مننه. موږ به نظر ورکو ځکه چې نظافت په شریعت کې یو ستر مقام لري. مفتي متل ده وایي نظافت نیمه د ایمان ده. یعنې نظافت نه یوازې دا سړی پاک شان وخوري یا پاک کالي وشان، نظافت په ټولو شانو کې مراعات کیږي، په کور کې، په دینداري کې، په اوداسه کې، په غسل کې، په ټولو شانو کې. دا شریعت راخستی دی نظافت یو مهم رکن دی، یو مهم عنصر د دنیا کې د انسان د پاره، بلکې د هر شي د پاره. نو موږ ټول باید نظافت مراعت کړو، که د ښار نظافت وي، که د کور نظافت وي، که د لوښي، که د خوراکي توکو وي، ټول باید نظیف وساتو. نو دا یو ښه کار ده، ځکه چې په ټوله نړۍ کې نظافت مهم ده. په مسجد کې باید مسجدان پاک وساتل شي، او دا اوداسه ځایونه که دا کنارابونه دي دا هم باید پاک وساتل شي. مطلب په ټولو ځایو کې ما نوشتې لیدلي دي چې هکې نوشتې وایي نظافت مراعت کوي. نو دا مراعت روغتیا هم ضرور ده. نو زما له محترم میلمانه څخه دا پوښتنه ده چې نظافت په افغانستان کې تر کومه حده پورې نړیوال شوی ده او تر کومه حده پورې شته، او په ټوله نړۍ کې په ټولو کې چې نظیف ملک دی پره نظافت په کومه مراعات ده، هغه په کوم ملک ده؟ مننه.
ډېره مننه توخي صاحب له تاسو نه. ډاکټر صاحب شیر پوښتنه مو واخیسته.
محترم ورور، زه تاسو خبر باندې مکمل پوه شوم. رښتیا هم چې د افغانستان په شرایط کې ډېره سخته ده. تاسو وایئ چې د ایمان رکن دی، نظافت ډېر مهم دی. دا خبره باندې ډېر ښه چې تاسو پوهېږي او یو شمېر زیات خلک هم پوهېږي، مګر د هغوی تطبیق په افغانستان کې هغسې چې لازم دی نه کېږي. په دې خاطر د خپل منطقو او د حکومت او د دولت وظیفه ده چې په ښوونځیو کې په ډیر وخت سره هغوی ته د حفظ صحي او د محیط د پاکوالي زمینه بسایره کی او دغه پورې مثلا مختلف مسابقات کی او ورو بو یعنی چې نظافت پاکوالی د محیط پاکوالی او د خپل ځان پاکوالی څومره مهم دی مثلا د په شکل د مسابقو چې یو مکتب دلمل مکتب سره مسابقه وکي چې څوک کوم یو مکتب تر ټولو ښه پاک دی او هغه مکتبونه چې ښه پاک وو هغه ته جایزه ورکړي ماشومان ته جایزه ورکړي دغه د پاکوالی کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک دې ته متوجه شي چې خپل پلاستیک خپل د خوراک که او دیپ کلی پوسته که هر چیز تونه غرزه یا بوتل نه چه او بس که پلاستیک هل تونه غرزه بیه بزای دی پلاستیک چه استفاده نه او نکری او دی خوراکو اضافه بزای یو چیز تونه غرزه بیه در شان باید هر چوک هر فامیل هر پلارموس پل ماشومان تا ورزده که همدارانگا دی حکومت او دی دولت وظیفه ده چه در کلتور پا طولانه که مراوش که او دیتا خلق راه بوه هستوی او تنظیم شی چه تو چه خلق بو پویگی هر سور چه طولانه پوک بی اما او برا به دی نظافت امکانات دویتا مساعد بی او دوی به اغا تطبیق قولی شی
مننه ډاکټر صاحب د حفظ صحه یا نظافت په برخه کې یو ډیره مهمه چې ډاکټران ټینګار پی کوي او ملګرو ملتونو هم د دې لپاره ځانګړی کمپاین درلود په خو هغه د لاس مینځل دی په صابون باندې د لاس مینځل مخصوصا دوی ټینګار تا دی چې څو ځلې د ورځې خو مخصوصا په هغه وخت کې چې تاسو ډوډۍ ته ځئ یعنی له ډوډۍ نه مخکې او له تشناب نه وروسته باید لاس په صابون پریمینځل شي دغه مسله لطفاً اهمیت یې اوریدونکو ته تاسو شرح کړئ
اکثریت میکروبونه د خولې له لارې د موږ بدن ته راننوځي که میکروبونه دي او یا پرازیتونه دي او د پرازیتو اغېږي هغوی د خولې له لارې بدن ته راځي او د موږ د هغه وروسته په ټول بدن کې تقسیمیږي او د ناروغیو علت ګرځي په دې خاطر د لاسو مینځل او ډیر مهم دی تشناب یا بدرفت تلل په ناپاکه په ناولو لاسو باندې خپل تناسلي آلات نیول او وروسته لغه به لاس مینځل درست نه دي په دې خاطر مخکې له توالت نه باید لاسونه پاک وي چې سړی خپل بدن باندې پلاس تم لمس کوي نو هغه وخت باید هم کوم میکروب خپل بدن ته ورداخل نه شي ځکه ځینې میکروبونه خصوصا میکوزونه چې هغه د خرمیړي په نامه یادیږي هغه هم په بدن باندې د پوستکي له لارې انتقالیږي ځکه نو که سړی خپل دغسې تناسلي آلات کیدای شي ور انتقال شي نو لاسونه باید مخکې له تشناب د توته او باید پریمینځل شي او وروسته له تشنابه بیا په صابون باندې پاک پریمینځل شي دا یو او بل معمولا په ژوندانه کې مثلا سترګې ته یو څه ورننه وځي یا سترګه خارښ وکړي نو دې ته سړی پام نه وي لاسونه پاک دي که نه نه خپله سترګه مخي او دا ډېر اشتباه ده چې په ډېره سادګۍ سره په سترګو کې میکروب ورداخلیدای شي او سترګې ته صدمه ورسیږي او د ډیرو مختلفو ناروغیو علت ګرځیدای شي نو په دې خاطر د لاسونو مینځلو ډیر مهمه خبره ده ما لکه چې په خوام یاد کړه چې د کورونا په وخت کې چې چیرې په هر نقطه کې دلته خصوصا په اروپا او امریکا او په دغه نورو هیوادونو کې په هر ځای کې د هر دوکان مخ کې د لاسو د ضد عفونی په خاطر مواد وو چې دغه د لاسو مینځل او د لاسونو ضد عفونی کول ډیره مرسته وکړه چې زیات شمېر ناروغۍ امکانات نه درلود چې ډیر زیات تکثیر وکړي او په هغه هیوادونو کې چې دغه امکانات نشته نو د تکثیر او انتقال زمینه ورته ډېره کمه سایده ده سړی د دروازه باندې لاس نیسي یو چا ته جوړ پخیر ورسره کوي یو بل ته لاس ورکول دي نو په دې صورت کې کیدای شي د یو انسان نه بل انسان ته په ډېره ساده توګه مرضونه ورانتقال شي او د لاسو مینځل نو دې خاطر ډېره مهم او ضروري ده د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو مهم ګام دی
تاسو مخکې د کرونا یا کووید د ناروغۍ یادونه وکړه حفظ صحه د کومو لویو ناروغیو لکه کووید یو مثال تاسو یاد که د کومو نورو لویو ناروغیو له مخنیوي سره مرسته کولی شي
په افغانستان کې یو شمېر زیات ناروغۍ دي چې زیر زیات لیدل کېږي نو په دې خاطر د انتقال هم د خولې د لارې زیات کې مثلا د زیړي مرض چې کېدای شي د یوه انسان نه بل انسان ته ور انتقال شي، یا د مورقي مرض کېدای شي چې د لاس په لاس نه انتقال شي. ځکه هغه میکروبونه چې د خولې له لارې زموږ بدن ته ورننوځي، په ډېره سادګۍ سره چې د ناپاکو لاسو لخوا کېدای شي زموږ بدن ته ورداخل شي. همدارنګه مختلف پرازیتي مریضونه او د کولمو چینجي چې ډېر زیات په افغانستان کې په ماشومان ورسره مخامخ دي، دا ډېر زیات نه تنها د ناپاک خوراکو بلکې د ناپاک مینځلو د نوکونو د لاندې کېدای شي د هګۍ ځای ونیسي او د ډوډۍ خوړلو په وخت کې دغه هګۍ بدن ته ورداخل شي. متاسفانه په افغانستان کې مروج ده چې خلک ډوډۍ په لاس باندې خوري، نو هغلته یوازې په اوبو باندې مینځل کفایت نه کوي، باید په صابون باندې لاسونه ښه مخکې له ډوډۍ خوراک څخه باید پاک پریمینځل شي. په هغه صورت کې به کېدای شي په لاس باندې ډوډۍ وخوري. دغه کلتور د کاشوغو باندې ډوډۍ خوړل په افغانستان کې مروج دل ساده کار نه دی، ځکه خلک دې ته ډېر ولاړ دي چې په خپل طبیعي او په خپل مروج کلتور باندې هغه ډوډۍ په لاس باندې وخوري. نو دا د کاشوغو او پنجې د مروج کېدل دام یو دولتي یو حکومتي وظیفه ده چې خلکو یې که مروج شي، او دغه کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک وکولی شي د ډېرو مرضیو مخنیوی وکولی شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. وړاندې په خبرونه کې زه غواړم چې په خاص ډول د نوکانو د نظافت په باب هم له تاسو پوښتنه وکم، خو اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لومړی، او بیا مو پوښتنه ووایاست. ستاسو د معلوماتو لپاره د خبرونې اصلي موضوع چې له ډاکټر صاحب شیر سره خبرې پې کوو، هغه د انسان د نظافت یا د حفظ صحې موضوع ده. دا چې حفظ صحت څومره د ناروغیو مخنیوی کولی شي، لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خپله پوښتنه وایست.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. طالب العلم زبیح الله د وردګو ولایت څخه در سره اړیکه کیم.
زبیح الله جان، ښه راغلی خبرونې ته.
خدای تعالی دې خلره، الله تعالی دې ټول مسلمان او امت روژې او اطاعت په یو روحاني او د صحت د روحاني روغتیا او فاره در سره بحث کوم. یو خبر در سکم چې باید د سړي روحاني صحت په کومه طریقه سړی پاک یو خو ظاهري وي، یعنی ظاهري باید سړی مخ وېخته لاس هر څه دی باول لو دی چکر څخه وروسته باید فریمینځي، نو روحاني باید سړی ځان سره کنته پاک کړي. په دې اړه کې موږ څه پوښتنه کوو؟
ډېر زیاته مننه زبی الله جانه. ډاکټر صاحب شیر، د زبی الله خان پوښتنه خو مو واورېدله. ښایي هدف به یې دا وي چې د حفظ صحه او روزمره حفظ صحه یا ورځنۍ حفظ صحه یا نظافت چې موږ په پام کې نیسو، دا څومره زموږ د روحیاتو له ژوندي پاتې کېدو یا رواني روغتیا سره مرسته کولی شي. زه خو داسې پوه شولم، مهرباني وکړئ ځواب وایست.
کیدای شي چې داسې وي، مګر د دې لپاره مهمه دا ده شاید مثلا د ناروغیو د مخنیوي په خاطر روحي روغتیا ډېره مهمه ده. په دې زه ورسره موافق یم، ځکه یو شمېر زیات ناروغۍ دي چې د ډیپریشن چې ورته وایي، چې زه نه پوهېږم په پښتو کومه اصطلاح ورته مروجه ده،
مونږ ژور خپګان ورته وایو.
یا جوار خپګان، هغه خپل خپګان د ډیرو مرضیو علت کیدای شي، ځکه د خپګان په موقع کې په بدن کې یو زیات شمیر هورمونونه او بیولوژیکی اکتیف مواد ترشح کیږي چې هغه د انسان د مافی ارګان په ضد باندې فعالیت کوي، او دغه استرس هورمونونه د رګو تضایق ته زمینه برابروي او د مختلفو ناروغیو علت کیدای شي. د سیستم ایمنی سیستم فعالیت ضعیفیږي، نو زمینه میکروبو ته زیاتیږي. دا مسائل مثلا هغه څوک چې په بندیخانه کې پراته دي یو زیات شمېر د خپګان څخه ځوریږي، په هغوی کې مثلا د توبرکلوز او یو شمېر زیات نورو مرضي عوامل علت یې همدا دی چې دوی د دوامداره خپګان سره مخامخ دي. نو په دې خاطر یو روحي ثابت ساتل د ډیرو امراضو مخنیوی کیدای شي. د هغې لپاره مثلا منظم غذا او ورزش سپورت او منډه زغستا دا ټول کولای شي چې د بدن مقاومت زیات کړي او سړی ته یو روحي آرامتیا هم راوړي. د افغانستان په شرایط کې ډیره سخته ده اوس، ځکه یو شمېر زیات ناخوالې دي چې د هغوی سره په ساده کار نه دی چې مثلا سړی ځان ته هغه روحي آرامتیا پیدا کړي، مګر که سړی زحمت وباسي په هر شرایطو کې کېدای شي یو لاره ځان ته پیدا کړي. که مطلب هم داوی داو او که بل د دین هر د مذهبي نقطې نظره که مثلا دوی هر څوره چې سای مقاومت په ځان باندې ولري هغه به روح آرامي او روحي آرامتیا طبیعي ده چې د یو د عواملو د روغتیا د ساتنې عامل کېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. له 1990 کال نه تر 2015 کال پورې تقریبا 25 کاله موده ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د حفظ صحې په مسله باندې په ټوله دنیا کې کار وکاو، او لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې په نتیجه کې د ځینو مهمو او لویو ناروغیو شمیر تقریبا نیمایي ته راکم شو. د دغه کمپاین په باب لطفا معلومات راکړئ. 25 کاله په افغانستان کې مونږ د تقریبا په یو ډیر په ناآرامه حالت کې وو، خو البته د 1990 نه تر 2000 کال پورې ډیره زیاته بې نظمي وه او جګړې وې په افغانستان کې، او بیا له 2000 لومړي کال نه تر 2015 کال پورې یو بل پړاو راغی، خو هلته هم په وروستیو کې جګړې راغلې. د دې کمپاین نتایج تاسو په افغانستان کې څنګه ارزوئ؟
متاسفانه دغه جزئیات څخه معلومات نه لرم چې دې اساسات او کریټریه د دې څه شی وو، په کومو ځای باندې څه کارونه شوي دي، او هدف دې کمپاین څخه څه وو، ځکه نو زه ځان عاجز بولم په دغه اکله معلومات درکړم. مګر دا چې تاسو وایئ چې ډېر زیات فیصد د دې نتیجه ده، نو دا خپل ثابتولی شي چې داسې یو کار او ډېر اغېزمن ګام دی.
مننه. د نوکانو د پاک ساتلو د اهمیت په باب راته وایست، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې کسان دي چې مثلا په لاسونو باندې ناولي شیان په تماس کې کیږي په لاسونو باندې، اما بیا وروسته هماغه لاسونه په سترګو په پوزه او په خوله کې وهي. د دې اغیزې که مستقیما له نوکانو نه کومې ناروغۍ انسان ته احتمالي ناروغۍ ورتلی شي؟
د نوکانو د لاندې مختلف میکروبونه کېدای شي، نه تنها میکروبونه او بلکې د پارازیتو هغې کېدای شي. مثلا هغه یو مرض ده چې د بدن خارښت بعض خلک په نامه د ګرګ ځنبه په کابل کې خلک د ګرګ په مرض په نامه باندې چې د پوستکي یو ډېر یو مرض دی چې د پوستکي د خارښت سبب کې یو سړی
جلدی
ناروغي ده، او دغه اگی دغه پرازیتو د نوکونو ساتل کیږي که چیرې په دې ونه نفر نه بل نفر ته انتقال کړي، او د ځان په ګرولو درد پوستک تلاند نه نوځي او دغه مرض باعث کیږي. همدارنګه نور پوستی یا د پوستکي مرضونه چې دغه لار نه یو انسان ته بل انسان ته انتقال کوي، ځکه مکرې خرمېړې مرضونه دي، دغه چې جراپ پارابي ورته وایي، او په د ایران خلک ورته ګال وایي، او په افغانستان کې په نامه د خارشتک مشهور ده، د دې لارې نه انتقال کیږي. نور میکروبی امراض دي چې د ستافیلوکوک د کمپنۍ د کورنۍ څخه یادل کیږي چې هغه هم دا زویو کوي، او په بدن باندې د پوستکي مختلف ناروغۍ منځته وړي. همدارنګه سترګو ته د تراخم په نامه باندې یو مرض دی چې ډېر خطرناک مرض دی، حتی کېدای شي سړی پکې خپل لیدنه بالکل له لاسه ورکړي.
تراخم ته وبخې په افغانستان کې هماغه کوکري چې ورته وایي هماغه ناروغي ده بل ده.
بالکل همدغه د کوکري مرض دی چې ډېر ناخوال مریضي ده، او د یو انسان بل انسان ته په ډېر سادګۍ سره د تماس له لارې او همدغه د لاسو د مینځلو له لارې کېدای شي یو نفر نه بل نفر ته ورانتقال شي. همدارنګه نور میکروبونه چې ما پخوا هم یاده کړه، که چیرې د خوراک په وخت باندې نوکونه لاند شوی نیوی او تر هغو لاندې دغه میکروبونو او یا د پارازیتو هغې ځان نیولی وي، نو هغه کیدای شي د خولې له لارې زموږ بدن ته ورداخل شي، نو او د مختلف امراضو د جګر د امراضو د پارازیتونو امراضو ایخناکوک ورته وایي، او یا مثلا د چمجې مرضونه، او یا د اسهال او دیزنتري امراضو علت کیدای شي.
په ځینو ځایونو کې حتی ښځې اکثرو ځایونو کې اوږده نوکان پرېږدي، که لاس سم پرېولل شي یا په صابون باندې پرېولل شي بیا هم د دې امکان شته چې دا تر نوکانو لاندې کثافات چې تاسو وایې چې هغه دي پکې د ویروسونو یعنې مضر هغه دي پکې بکتریا او د شیان پکې دي، دا بیا هم راتلی شي؟
حتما ځکه فقط هغه چې باید د نوکون د لاندې باید پاک شي په برس باندې او په صابون باندې، ډېر کم امکانات چې دغه خلک خپل د نوکو لاندې هر ځل په برس باندې او په صابون باندې باید پرېمځي، ځکه د نوکو د لاندې دا ټول یعنې د میکروبو ذخیره ده. په اروپایي هوادو کې دغه ښځې او نجونې معمولا د پلاسو باندې خوراک نه کوي او په کاشخ او پنجه باندې، په دې خاطر د خطر د انتقال د مرض دوی ته کم ده، مګر د افغانستان په هیواد کې چیرې دغسې معمولا په لاسو باندې ډوډۍ خوړل کېږي، نو هغلته طبیعي ده چې انتقال د مرض په ډېر سادګۍ سره په دغسې نوکو په ذریعه باندې کېدای شي انتقال وکړي.
مننه ډاکټر صاحب شیر.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریدلې شي، د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یویشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. د نن ورځې د خبرونې د بحث موضوع نظافت یا حفظ صحه ده، او دا چې حفظ صحه یا نظافت څومره د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته کولی شي. له جرمنی نه ډاکټر صاحب شیر د دې خبرونې میلمه دی، او ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. که تاسو هم پوښتنې لرئ نو د ازادي راډیو د واتس اپ په شمیره زنګ ووهئ 00 340 00 درویشت 00 001 11 زموږ د ټلیفون د واتس اپ د ټلیفون شمیره ده. یو اوریدونکی لرو وړاندې په خبرونه کې، به هم له ډاکټر صاحب شیر سره خبرو ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ده، ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
قربان سلام محترم نوري صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولم قدرمن اوریدونکو ته وایم. عبدالحاد تعالی مده هلمند ولایت څخه.
په خیر راغلاست، هر کله مهرباني وکړئ.
قربان سلام خو راځي خوشاله کوم محترم نوري صاحب، مخکې درې چخل پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه مطرح کړم. نو تاسو د تخنیکي امکانات سمې په ډیر درنښت ځانته توګه دغه وښتنه د محترم نوري صاحب چې دلته په هلمند ولایت کې د سکور دني چې د ازادي راډیو د نشرات سره دوی مننن لري، د تاسو د رسنۍ د طریقو ډیر ګټ تر لاسه کړی دي. نو دغه یو ونی کړی چې د ازادي راډیو نشرات د ورځې د خوا مکمل په ګرد هلمند کې کته د خدای پاک دیوږي تخنیکي امکانات دغه مشکل حل کړي، ځکه خلک ډیر په تشویش کې دي محترم نوري صاحب.
خمیره بنی د خوبوشي نو سره ملمنه هم پښتنه لري کنه.
و قربان سم نور صاحب، په موضوع کې سلام دغه د نظافت نرمندل.
bale د نظافت موضوع دی یا حفظ صحه.
و قربان سم دلته محترم نور صاحب د دبليو پی په نامه باندې یو مؤسسه ده، نو دغه خوردواکو ماشبان سره مرسته کوي، د دیوځو کورنۍ سره مرسته کوي. دغه خوشبختانه باید دغه وان چې دغه د نظافت پاک لبانې هم دوی ښه کړه معلومات خلکو ته ورکوي، ځکه دا خلک چې دلته ورځي نو ډېر بیرو بارې تقریبا 900 نفر دا دیوځو کورنۍ، نو دغه نظافت پاک لبانې ډېر ښه پوره کافي معلومات ورکوي. زما پر نورو خلکو باندې هم دغه ځار چې د نظافت مراد کې تکنه نظافت هغه شی دی محترم نوري صاحب، چې مثال د خبرې مرده ناروغي سجغوري ماده چې کسان د نوري صاحب محترم چې خواړه خوري، مثال د خبرې ډوډۍ ته چني اکثره کسان کې لاس مثال د خبرې په خټو لړلي، دا اکثره خلک دا غریب خلک چې مثال پر وزانه باندې اخته، نو دغه لاسونه چې دغه لاسونه لابینه په لوري بعد خپل نظافت مراد کې محترم نوري صاحب، او پر د مسجد پر امامانو دغه راغ د محترم نوري صاحب چې خپل په مسجدونو کې مثال د خبرې خلکو ته ما په هوای ورکړي، دغه چې په روغتیاي مرکزو کې خلکو ته ما په هوای ورکړي، دغه ډیر شي محترم نوري صاحب دغه نظر وبله پستان د ملما ساتنه لرم.
ډیره زیاته مننه اتل صاحب. او بخې یو پښتنه در نو کوم چې مشخصا د دبليو اف پی په روزنیزو پروګرامونو کې چې تاسو ته درلودل، تاسو څه زده کړی دي د حفظ صحې د ښه ساتنې په خاطر باندې؟ لکه مشخص راته وایست
قربان سم محترم نور صاحب، موږ دې څه زده کړی دي؟ ګور اول موږ دغه زمې زده کړی دي، دوی دغه جندرانو مشه دغه ما په هوای راکړي چې مثال د خبرې خپل ماشومان تاسو داسې مکوي چې د کور مخته مثال د خبرې د ماشومان خپل حاجت دغه کې مثال هغه ځای ته بیا. محترم نور صاحب، او بل د ډوډۍ مخ کې د ډوډۍ ورسته بعد لاسونه په صابون ومینځي. ډیر مثال د خبرې د سیګټوري خبرې د بخې باندې زیات دي. محترم نور صاحب، چې خلکو ته ما په هوای ورکړي دي، مثال تاسو داسې مکوي دغه مچان چې په خپل کورې کې مخ پرې په وتاکو باندې خپل د وتاکو په دروازو باندې جاري دغه چې ځکه مچان هغه شی دي چې مثال میکروب به وځي سبل ځای ته انتقالي. ډیر داسې ګټوري خبرې دي محترم نور صاحب، چې خلکو ته ما په هوای ورکړي دي، خلک ډیر ځاتې خوشاله دي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه اتل صاحب. ډاکټر صاحب، د دوی په خبرو باندې البته پوښتنه خو یې نه درلوده، خو په خبرو باندې تبصره لري ښه تر ښه کنه بیا نورې پوښتنې لرم.
نه د په یو صورت کې یعنی دا ډیر مهم شان مهم شان ته ګوته وکړ، او دا ډیر خوشاله ځای دی چې داسې برنامه او پروګرامونه شته چې خلکو ته داسې زمینه برابروي، او هغوی خپلو اشتباهونو ته متوجه کوي، او هغوی ته نظافت ورپه ګوته کوي. مګر یو بله خبره چې زه غواړم هغه د ښځو د حفظ الصحه په مورد کې ده چې په متاسفانه په افغانستان کې ډیر مروج نه دي، او د ښځو د حفظ څه په مورد کې اصلا خبرې نه کیږي. هر میاشت په ښځو باندې وینه ماتیږي، او د وینې د ماتېدو په مورد کې ښځې اصلا د هیڅ چا سره خبرې نه کوي، او په دې خاطر یو زیات شمیر د حفظ صحې په خاطر باندې امکانات دي چې هغوی دې ته باید متوجه شي. د پاکوالي په خاطر ځکه یو شمیر زیات امراض دي چې د باعث د نسایي امراضو کېدای شي. په دې خاطر د پاکوالي د حیض په وخت باندې نظافت ډیر مهم دی چې دغه وخت د ډیرو مختلفو امراضو مخنیوی کېدای شي. همداتوګه یو شمېر زیات امراض چې د دې باعث کې چې د ښځو بیا وروسته اولاد نه کېږي، ځکه که چیرې یو شمېر میکروبونه د واژن د نارینه بدن ته ورداخليږي، کېدای شي په تخمدانونو باندې تاثیر وکړي، هلته مزمن التهابات منځ ته راوړي، او چې وروسته د دې د ماشوم د نه درلودلو علت کېدای شي. او دا چې نور امراض د دې لار نه انتقالېږي، هغه هم ډېر مهم دی. په دې خاطر دغه ښځې باید متوجه شي چې حفظ صحه د حیض په وخت کې ډېر مهم دی.
ډاکټر صاحب، شیر کوي لږ په تفصیل سره ووایاست چې په کومو حالاتو کې څه ډول حفظ صحه په نظر کې ونیسي، کې یعنی یو دوه درې داسې ورته یاد کړي.
اول خو هغه مواد چې یا مثلا زنه بگیم چې څومره په افغانستان کې اوس مراد شوی دي چې د حیض په وخت کې د هغوی د مخصوصو تامپون یا داسې په دواخانو کې چې معمول شیان د ښځو دپاره خرڅېږي، آیا ښځو ته ټولو ته دغه دسترسي شته، او آیا دغه امکانات شته چې د هغوی څخه استفاده وکړي؟ ځکه پخوا خلکو به د زړو لتو څخه استفاده کوله، او هغه بیا مینځلې، چې دا نو ډېر غیر صحي شی دی. که چیرې د دغه دسپاسبل مواد څخه استفاده وشي چې یو بار دپاره استفاده کیږي، او زه نه پوهیږم چې څومره په افغانستان کې دا مروج دي، او آیا دا په افغانستان کې شته چې د ښځو ته دوی ته دا امکانات شته چې د هغوی څخه استفاده وکړي. دا به ډېر مهمه خبرې وي. دا بیا هم د حکومت او د خلکو وظیفه ده چې دغه شیان باید ښځو ته په ډېر هېوادونو کې دا په مجاني ډول وړاندې کیږي، یا بیمه یې ورته بیسې وراچوي. په دې خاطر دغه شیان ډېر مهمه ده. نه پوهیږم تر څو په دغه پروژه چې هلته ده آیا د ښځو سره دغه مرستې کوي او که نه، او په دې کې د خلکو توجه خصوصا د نارینه و توجه چې ښځو ته دې ته پام وکړي، او هغوی ته متوجه وساتي، او دغه زمینه ورته امکانات ورته برابر کړي.
د زړو خلکو مهمه مسله مو یاده کړه. بله،
بله او د زرو خلکو چې هغه خپل ادرار نشینی ولای یا خپل مواد غایته نشینی ولای په غوږ ضعیفی پیدا کیږي نو دا خلکو ته ډیر مهمه ده افتی صحه ځکه دا غوینه نه یوازې په خپل بمرز سره اخته کیږي او خپل چاپیریال خپل کور کې بستر او نور شان هغه کې چې نور ته امراض ورانتقال کی په دې خاطر دا مخصوص پمبرونه چې دي دا غوینه باید استفاده وکړي شي دا غوته کومک وکړي او تبیره د لاس مینځل او هغه څوک چې ورسره کومک کوي دا غو نه هڅه سره دې مهم ده چې خپل لاسونه ورته همیشا په پریمینځي او د هغه مراقبت وکړي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. شیر ما په یو ځای کې اوریدلې دي فقط لوستې مې نه دي چیرته کوم علمي کتاب یا مقاله مې نه ده لوستې یوازې اوریدلې مې دي چې د لاس په ورغوي کې د انسان د لاس په ورغوي کې هم ملیونونه نالیدلې ویروسونه یا بکتریایي بولې هر شی چې بولې یعنی میکروبونه داشته چې موږ وینو نه مګر کله چې لاس ورکو او تماس کوو د لاس په وسیله دا له یو انسان نه بل انسان ته خبريږي. د خبره کسم وی لګي لطفا اوریدونکو ته جزئیات وایست.
لکه چې موږ دا د لاس خالی یو بل سره موږ یو چا سره چې لاس ورکو احساسو چې هغه نفر لاس خالی کړي یا نیر کړي همداسې تصور وکړي چې لکه تاسو چې وویلې په زراو میکروبونه او ویروسونه د لاس په ورغوي کې پیدا کی ساتل کیږي ځکه موږ په مختلفو ځایونو کې لاس وهو او دا غوی نه خواهی میکروبونه په لاس باندې سري کیږي ځکه موږ لاسونه یو خاص طبیعي رطوبت لري په هغه رطوبت باندې دغه مواد ورسري کیږي او په لاس باندې پاتې کیږي. نو په ډیره ساده توګه د یو انسان څخه بل انسان ته دا ورانتقالیږي. په دې خاطر د لاس مینځل او دغه د لاس نو ورکول په خپل یو حرکت یا جلوګیری یا مخنیوی دی چې کېدای شي چې د مرض د یو انسان بل انسان ته ورتقال شي. ځکه دغه کار په دې کورونا په وخت کې او د خلکو یو بل ته لاس نه ورکول د موټ په پزریه باندې یو سره سریمه کول یو بل باندې به فقط په موټي باندې سره ولګول او دا به سریمه شو او دا تر اوسه پورې ما مراوجه شوی ده. نو که دغه کلتور نور په نور ټولنه کې هم مراوج شي دا به یو غټ ګام وي د امراض د انتقال په ضد.
په افغانستان کې ډاکټر صاحب شیر ډیر کسان په ځینو سیمو کې البته په ټولو ځایونو کې نه مګر په ځینو سیمو کې داسې خلک هم شته چې لاس نه ورکوي بلکې په غیږو ستړي مشي کوي. فکر کوي د لاس ورکول د دې میکروبونو په انتقال کې ډیر مهم رول لري که په غیږو ستړي مشي کول او که هیڅ لاس نه ورکول یا فقط د اوږې په وسیله تماس یا د څنګل په وسیله تماس.
هر صورت چې موږ یو بل سره نږدې کیږو حتی د هوا او د تنفس د نقطې نظر هم کیدای شي بعضې ویروسونه او میکروبونه مثلا د یو انسان نه بل انسان ته ورانتقال شي. مثلا د توبرکلوز مرض چې په افغانستان کې زیات دی په دې طریق کیدای شي د تنفس د نقطې نظر د لارې یو نفر بل نفر ته ورانتقال شي. خب دا نو مګر سای ډیر جزئیات باید سره چې په کوم حالت په کومه شیبه کې یو توبرکلوز مریض یا ناروغ سړی بل ته د انتقالېدو زمینه مساعد مثلا هغه دغه سی یو حالت کې وي چې باید هغه میکروب یا هغه ناروغي خپل اوج ته رسیدلی چې په اندکترین تخی باندې زیات میکروبونه بدن ته د هوا ته ورانتقال کی یا په داسې یو حالت کې دا سړی قرار ده چې هنوز میکروب ډیر پیشرفت نه دی کړی نو په دې صورت کې د یو بل سره تماس کمتر د مرض د انتقال کی. نو دا سړی مخکې له مخکې نه ویلی نشي نو ښه به دا وي چې سړی مجرد چې د کوم مریضي احساس ولري نو دا کلتور باید په خلک مراوج شي مجرد چې یو نفر یو د مریضي احساس ولري باید په خپله مقابل طرف ته وایي وبخیر نږدې به نه ساتي که ځان مریض سم نه چې تاسو د مرض در انتقال کړم. دا به ډیره معقوله لار وي چې سړی په خپل ځان متوجه کړي چې کوم مریضي په ځان کې وي د سریمه شي د ډیر نږدې تماس څخه جلوګیری وکړي او زمينه لته برابر نه شي مثلا مقابل طرف په مرض باندې مبتلا کړي.
د سر او ځان مینځل د حفظ صحه لپاره د نظافت لپاره څومره مهم دی؟
یو شمیر زیات امراض دي چې د په بدن کې د ناپاکۍ په اساس باندې هغوی ته زمینه برابرېږي او دوی کیدای شي د امراضو علت وګرځي، ځکه که بدن پاک نه وي رطوبت او د موږ هغه پوستکي او بخش چې د بدن څخه راویسته کېږي او هغه که ونیمینځل شي او د پوست په سر باندې پروت وي، نو هغه به مړې حجرې به وي چې خپل ځان نه دفاع نشي کولی. نو دا حجرات د میکروب دپاره یو ډېره خوندوره غذا ده چې هغوی کولی شي د هغې څخه استفاده وکړي او په پوست باندې ځان کلک کړي او د هغې نقطې نظر لار نه کیدای شي پوست ته ورداخل شي د مریضي باعث وګرځي. په دې خاطر د ځان پاکوالی د دې مخنیوی کوي، ځکه د پوست سطحي هغه مړې حجرې د بدن څخه پاکیږي او میکروب ته کمه زمینه مساعدېږي چې بدن ته ورداخل شي.
مننه ډاکټر صاحب. شیر، هوا مخ په تودېدو ده او اوس هغه د پسرلی ده، په ډېرو سیمو کې اوله له مخکې نه توده شوې ده او نور هم تودېږي. پتاس چې د خوړو د مینځلو لپاره خلک استفاده ترې کوي، دا د دې اهمیت راته وایست او که دا نه وي موږ کوم بدیل لرو د دې په ځای د ترکاریو د مینځلو لپاره د میوو د مینځلو لپاره؟ راته وایست لطفا.
پتاسیم پرمنګنات یو مواد دی چې ضد عفونی خصوصیت لري، مګر دومره نه ده چې اصلا بالکل میکروب له بینه ویسي، یعنی ته اندازې پورې هغوی د پاکېدو زمینه برابروي. دوام دا چې دغه زیات مقدار د بدن لپاره زهري دی، یعنی په ډېر کمه اندازه په اوبو کې باید واچول شي چې دغه زیات استفاده بدن ته نور خپل جانبي تاثیرات لري. او د هر چا دا امکانات نشته چې پوتاسیم پرمنګنات د دواخانې څخه واخلي، نو که چیرې دا دسترسي ورسره ونه لري نو کېدای شي د مالګې نه استفاده وکړي.
د پوتاسیم پرمنګنات د تناسب له اوبو سره څومره دی؟ تاسو ویل چې ډېر کم باید وي، یو تناسب یې ویلی شي اورېدونکو ته څومره کم؟
مشکل ده چې هغوی صاحب اندازه وکړي، نو فقط د ظاهر نقطه نظر چې یعنی ډېر خفیف رنگ باید ولري، یعنی رنگ باید بیخی خفیف وي چې اصلا اوبو ته یو خفیف شیرچایی رنگ ورکړي چې هماغه کفایت کوي.
ډېره زیاته مننه. او مالګه، تاسو ویل چې بدیل مالګه ده، مالګې نه څه رقم استفاده کولی شي؟
مالګې مخکې له مخکې په یو ګیلاس کې سره کېدای شي چې د اوبو سره ګډ کړي، بیا په سطل یا په مواد کې چې سابه یا میوه مینځل کېږي په هغه کې واچول شي، ګډه شي، کېدای شي مخکې له مخکې مزه یې وڅکل شي چې ډېره تریوه نه وي، یعنی چې یو خفیف د مالګین خوند ولري مګر ډېره تروه نه وي، ځکه که ډېره تروه وي بیا کېدای شي میوه او یو هغه ثابت سره غواړي تازه مصرف کړي هغه بیا شیته شي یا له بینه ویوزل شي، یعنی داسې خفیف تریوه لري هغه باید مواد پکې فقط یو درې څلور دقیقو کې برباندې کېښودل شي، وروسته له بیا به صاف اوبو باندې بیا پریمینځل شي.
بله. او د مالګې دغه اندازه د هغو کسانو لپاره چې د فشار په څیر تکلیفونه لري او ډاکټران عموما ورته وایي چې مالګه کمه وخوري، په هغو باندې تاثیر کولی شي که نه؟
نه، ځکه چې مواد وروسته له دې نه چې په اوبو کې مالګین اوبو کې کېښودل شول، وروسته له هغو باید په صاف اوبو باندې دا یو ور پریمینځل شي، اصلا د مالګه خوند باید پکې هېڅ پاتې نه شي. فرض وکړئ چې مڼې مالګینې وي هغه شاید خوند ولري، په دې خاطر باید پاک پریمینځل شي، وروسته له دې نه چې په اوبو کې د پنځو دقو دپاره کېښودل شول بیا نو په خالص اوبو باندې به بېرته او کش شي او پریمینځل شي.
او پتاس هم باید همداسې شي؟
پتاس باید هم همداسې شي.
مننه. مخکې موږ د سر ځان مینځلو په باب خبرې وکړو او تاسې هم اهمیت راته روښانه کړه. ډاکټر صاحب، ځینو ځایونو کې طبیعي اوبسته، مثلا د اوبسته په طبیعت کې اوبه راځي، که مثلا په ښارونو کې شاورونه دي، مثلا تشنابونه دي، عمومي حمامونه دي، هر سړی په کور کې یو امکانات لري، مګر په کلیو کې هغه امکانات نشته. که یو څوک اوبه لري مګر شامپو، صابون او د ځان مینځلو پاکولو نور وسایل نه لري، فکر کوي یوازې اوبه کافي دي؟
نو چرای ونه لري ته هیڅ نه اوبه ښه دي، یعنی د دې نه چې ځان پرېمینځي له اقل په خالي اوبه باندې مینځل هم ګټه لري نسبت د دې ته چې سړی ځان پرېمینځي.
بله بله ډېر زیاته مننه، سلامت اوسې. څه زیاتوي د حفظ الصحې په باب عمومي اوسې د خپرونې تقریبا وروستۍ دو درې دقیقو ته رارسېدلی یو، که څه زیاتوي ډاکټر صاحب د خپرونې په پای کې اوریدونکو ته د حفظ الصحې د اهمیت په باب؟
نو دغه د ښځو موضوع یاد شوه، دا ډېره مهمه خبره ده. هغه ټولنه کې چې ښځه پوهه وي نو هغه به د خپل اولاد د حفظ الصحې د خاطره زیات کومک کوي او خپل ماشوم ته به د حفظ الصحې اساسات ور زده کړي. نو د ما خبره داره چې ښځه باید پوهه ولري، هر څومره چې ښځه په یوه ټولنه کې پوهه ولري خپل اولاد به د پوهې سره ډک ټولنې ته وړاندې کړي. نو د ما هیله همدا ده چې په افغانستان کې ژر تر ژره د نجونو مکاتب بېرته خلاص شي او هغوی ته دا زمینه مساعده شي چې ډاکتران، نرسان او انجینران ټولنې ته وړاندې شي او هغوی وکولی شي دغه ټولنه بېرته په پښو ودروي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې خبرونه کې د ازادي راډیو میلمه ډاکټر صاحب شیر له جرمني نه راسره و چې د حفظ الصحې یا نظافت د اهمیت په اړه د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویلې او په دې خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړل. د ازادي راډیو خبرونه روانې دي. لتاسو ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو تر پایه واوریده. د نورو خبرونو د اوریدو لپاره له ازادي راډیو سره اوسئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
اسمان خوشنا لمان کی دبہار یزین ساکی دبہار یزین ساک خوشالی کری آتنونا چی خندا ورطا بریخنا کی اسمان کشنا نمون کی دبہار یزین ساز کی دبہار یزین ساز
சார் புல்வா ரன் பதம் தன்னாரி خوشحالی پری آتنو نا چخان